د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې راپورونه او تاندې څانګې ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ په بازار کې نن د هوان د یوې زړې مرمۍ په چاودنه کې د یوې کورنۍ دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یو بیان کې ویلي چې ماشومانو دا سرګلوله په یوه دښته کې موندلې وه، خو مخکې له دې چې په بازار کې پر کباړ وپلوري چاودېدلې ده. له تیرو جګړو پاتې ناچاوده توکي او ماینونه لا هم د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خلکو ژوند ګواښي. له دې مخکې هم په کندهار او هلمند ولایتونو کې ګڼ کسان د ماینونو او ناچاوده توکو په چاودنو کې مړه او ټپیان شوي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډېر لرې دي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. جان کیربی د څرګندونې بیګا یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړي او ویل د طالبانو پر وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې. هغه زیاته کړه چې طالبان د حکومتوالۍ او له ښځو او نجونو سره د چلند په برخه کې د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. کیربی د ترهګرو ډلو په اړه د خبرو پر مهال وویل په افغانستان کې القاعده شبکه یقینا ډېره کمزورې شوې ده او نه بریښي چې بیا به راژوندی شي، خو کیربی دا یادونه هم وکړه چې امریکا په افغانستان کې پر ټولو ترهګرو ډلو څارنه کوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي له 2020 کال وروسته د هغو ماشومانو او زلمیانو په شمیر کې 6 میلیونه زیاتوالی راغلی چې له زده کړو پاتې دي. د یونسکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د دې شمیرو د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې له 6 د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو او په پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز او ترڅنګ په ټوله نړۍ کې د زده کړو د پرمختګ د بهیر پر وړاندې روان رکود دی. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې خبرداری ورکړي چې که د اوکراین ټوټه کېدو ته اجازه ورکړل شي، معنا به یې دا وي چې د نړۍ هیڅ هیواد هم خوندي نه دی. ښاغلی بایدن به په خپله نننۍ وینا کې چې ځینې برخې یې له مخکې خپرې شوي ووایي چې روسیا په دې باور ده چې نړۍ به بالاخره ستړي شي او د اوکراین د لاندې کولو اجازه به ورکړي، خو پرته له دې چې له عواقبو سره یې مخامخ شي. د هغه په وینا د بایدن د وینا متن زیاتوي چې نړیوال باید د دې بربند اشغال پر وړاندې ودرېږي څو دا خبره یقیني شي چې د سبا ورځې د احتمالي یرغلګرو مخه نیول کیږي. او د امریکا دفاع وزیر وایي اوکراین په تیرو دریو میاشتو کې د روسي ځواکونو پر وړاندې په یرغلیزو عملیاتو کې ثابت پرمختګ کړی. لویټ اوستن دا څرګندونې نن د اوکراین او د متحدانو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې وکړې. ټاکل شوی د جرمني په رامشتاین لویه پوځي اډه کې د 500 هیوادونو پوځي او دفاعي مشران په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا د رامشتاین د فارمټ 15مه غونډه ده، خو د اوکراین نوی دفاع وزیر لومړی ځل ګډون پکې کوي. رستم عمروف چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د نویو بدلونونو په ترڅ کې د دفاع وزیر په توګه ټاکل شوی، ویلي چې د اوکراین د 3 میاشتنۍ جګړې د نویو لورو په لټه کې دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویاند وایي طالبان د نړیوال مشروعیت له ترلاسه کولو تر اوسه ډېر لرې دي. په یوه مرکه کې د طالبانو او امریکا اړیکو ته کتنه کوو.
دا چې دوی په رسمیت نه پېژني دغه هم د افغانستان د ولس دپاره دا یو لوی زیان رامنځته کېږي. دا د اقتصادي بحرانونو سره افغانستان او افغانستان ولس پروجي کېږي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د طالبانو په ګډون د مسکو د فارمټ پر روانه غونډه کې به پر کومو مسایلو تمرکز وشي.
روسیه په دې توګه غواړي چې د افغانستان کومه سیاسي پروسه چې ده د هغې نه بیرته پاتې نه شي، خپل سیاسي راشه درشه طالبانو سره وساتي.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې د اساسي قانون پر جوړېدو کار پیل شوی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې آذربایجان د ناګورنه قرباغ لانجمنه سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي. ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
منګ د جمهوریت حکومت کې دولت سره پروژې تطبیق کړې دي او امارت لخوا هغه پروژې ارزیابي سوي دي سلب سره تطبیق سوي دي خو تر اوسه پورې د امارت اسلامي لخوا نه موږ تور په مدره کول سوي.
په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خپرېږي او ریډیو ته را سره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربان ورزو. لمړی موضوع ته سپینه مړی وایي چې امریکا طالبان په رسمیت نه پیژني او داسې یو پلان هم نه لري. دا خبره د سپینه مړی د ملي امنیت شورا ویان جان کربی رسنیو ته کړې. هغه د هم ویلي چې طالبان له نړیوال ټولنې سره د خپلو کړو ژمنو برعکس روان دي او له نړیوال مشروعیت څخه ډیر لري دي. امید ظاهرمل په دې اړه نور حال راکوي.
سپینه ماڼۍ وایي طالبان د نړۍ د غوښتنو او د خپلو ژمنو برعکس روان دي او له نړیوال مشروعیت سره یې واټن ډیریږي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ ناوخته رسنیو ته دا هم ویل چې متحده ایالات هیڅ داسې برنامه نه لري چې پر بنسټ یې طالبان په رسمیت وپیژني.
موږ طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. اوس مهال د دې کار د کولو لپاره هیڅ برنامه نشته. که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي باید په مشروع ډول په هغو ژمنو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې د حکومتولۍ د څرنګوالي په ځانګړي ډول له نجونو او ښځو سره د چلند په اړه کړي. اوس مهال یوازې دوی دا کار نه دی کړی بلکې برعکس عمل یې کړی. له همدې امله د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ برنامه نشته.
د طالبانو حکومت ویان سبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خورسیو کې رسنیو سره خبرو کې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې دوی د اوسنی حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې. له دوو کلونو زیات تیر شول چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي، خو سره له دې چې یو شمېر هیوادونو ته یې په ډیپلوماټیکه کچه خپل استازي هم لیږلي، ولې د همدې هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د تیر اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د واک د دویم کال د پوره کېدو په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي چې له طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه وخته امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نه وشوي. د طالبانو د اوسني حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالې ټولنې د ټولګنونو حکومت جوړېدل، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو رعایت او له ترهګرۍ سره د بې توپیره مبارزې شرایط وړاندې کړي، خو طالبان دا مسائل د افغانستان کورنی موضوعات بولي. د طالبانو حکومت دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ترهګري ډلې نشته او دوی اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاري. خو په نیویارک کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی په افغانستان کې د ترهګري ګواښ په اړه وویل، په دې هیواد کې د القاعده تهدید کم شوی خو دوی پر نورو ټولو هغو ترهګرو ډلو څار لري چې غواړي د حکومت ولۍ له نشتون په ګټې هلته یعنې افغانستان او نورو ځایونو څخه ګټه واخلي. که څه هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په ځلونو له نړیوالې ټولنې سره د تعامل د غوښتنې خبره کړې، خو پر دوی نیوکه ده چې د دې تعامل د کولو لپاره هیڅ داسې ګام نه دی پورته کړی چې د باور فضا جوړه کړي. د دې برعکس نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو پلمو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د ځپلو په برخه کې ظالمانه ګامونه پورته کړي چې دوی له نړۍ جلا کوي.
پراپور کې مو واورېدل چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا له نړۍ او افغانانو سره د کړو ژمنو نه عملي کول د دې لامل شوي چې نړیوال مشروعیت ته د رسیدو لپاره د دوی مزل لا پسې اوږد شي. په افغانستان کې دننه یو تصور شته چې ګنې د امریکا او طالبانو ترمنځ یو ډول پټ اړیکې شته، خو د کربی له خبرو دا اړیکې بل ډول ښکاري. د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو د اړیکو په اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي اختر محمد راسخ نظر پوښتلی او په سر کې مې ترې پوښتلی دي چې د امریکا او طالبانو د اړیکو حقیقت څه دی.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د غرب او د شرق پروګرامونه تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې زمونږ افغانان په دغه پروژهي جنگونو کې مونږ وژل شوي او وژل کېږو، او زمونږ افغانستان خاوره د دوی د اهدافو لپاره استعمال شوې ده او استعمالیږي. زویل اسم طالبان یو پروژه و نه د دولت داری د پاره دوی جوړ شوی نه ول، خو خپل غربیانو یو ځل بیا طالبان د 2003 کال نه دوباره دوی رامنځته کوي، جوړ کوي، تمویل کوي، تکمیل کوي او قدرت ته ورسوي.
سوال همدغه دی، دا اوس چې تاسو په راپور کې د ښاغلي کربی سرګندونې واورېدې دا هم همدغه تاییدوي دغه څه چې تاسو وایست؟
ګوري اصلا بل پروګرام په سیمه کې روان دی، دوی دغه څه چې وایي هغه څه نه کوي او هغه څه چې دوی وغواړي چې وکړي هغه کولای شي، خو غربیان نه غواړي چې په افغانستان کې او په دغه سیمه کې د امن او د امنیت فضا رامنځته شي او دغه جغرافیه د توریزم له ادرسه د سولې او د امن په بستر باندې مبدله شي. بل پروژه یا بل پروګرام روان دی په سیمه کې، هغه پروګرام دا دی چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د چترال په سیمه کې د ټي ټي پی په نامه باندې جنگونه او دغه زرګري جنگونه چې رامنځته کیږي، دا زه په دې باندې متيقنم چې د پښتنو د وژنې او د پښتنو د
راسخ صاحب په دې برخه کې خو تر اوسه پورې رسمن د امریکایي چارواکو لخوا مات څه نه دي اورېدلي. تاسو اورېدلي یا د امریکایي چارواکو یا د نورو نړیوالو قدرتونو لخوا؟
ګوري که مونږ او تاسو داسې ووایو چې دغه لمر په دوه ګوتو نه پټیږي، زمونږ دغه نیمه پیړۍ زمونږ دغه جغرافیا زمونږ دغه په میلیون هاو انسانان چې ووژل شول، دا د دوی د پروژو د اهدافو اساسي هغه ټکي وو چې موږ په دغه پروژه کې وژل شوي یاستو. خو زه بیا هم ویلی سم که چیرې امریکا غرب او بالخصوص د امریکا استخبارات وغواړي، په ډېر کم وخت کې کولای شي چې په دغه سیمه کې د سولې او د امن بستر خپور کړي. خو دوی د دغه لپاره دا کار نه کوي چې دلته د اقتصاد موضوع ده، دلته د دوی د صلاح او د خرڅلاو موضوع ده.
مننه مننه راسته صاحب،
د چین د اقتصاد پرمختګ موضوع ده،
ډېره زیاته مننه. مننه. یو بل مسله چې متحد ایالات لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واوریدل دي، خغلی کربی لخلینا ویلی دي چې د اوس لپاره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره کوم پلان نه لري. داس یو پلان شته د متحد ایالاتونو لخوا چې د طالبانو حکومت پر راتلونکو کې یا پوګد محل کې پر رسمیت پیژني.
ګوري زه خو ویلی سم چې د غرب راکړه ورکړه د طالبانو سره مخفي دي، پر دې په شا کې روانه ده. هم دا چې دوی پر رسمیت نه پیژني، دغه هم د افغانستان د ولس لپاره دا یو لوی زیان رامنځته کیږي. دا د اقتصادي بحرانونو سره افغانستان او افغانستان اوس موجود کیږي. مګر د دوی استخباراتي راکړه ورکړه موجوده دی او د رسمیت پیژندنې خبره چې دوی په لږ زره دوامداره شکل باندې دوی غواړي چې دا پروګرام لږ زره دوامداره هم نور شي، دا دغه لپاره ده چې دوی د خپل پروژه څنګه سره جوړه کړي. او دلته د اوکراین خبره ډیره خطرناکه پرته ده، تر څو چې د اوکراین موضوع یو طرف نه شي، غرب نه غواړي چې په هغه پروژه کې دوباره داخل شي او مستقیم کارونه شروع کړي. نو زه په دې باندې متيقن یم چې دغه پروژه د خپل د طالب تر عنوان لاندې چې دا پروژه غربیانو په دې سیمه کې مخته وړي، دغه پروژه پروګرام ډیر منظم روان دی.
د سیاسي چارو شننکي اختر محمد راسخ و چې له آزادې رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت ستره محکمه خبر ورکوي چې د اساسي قانون پر جوړېدو یې کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ستره محکمې رئیس او قاضي القضات په دې وروستیو کې پر ایکس شبکې دا خبر ورکړی. خو آیا د طالبانو حکومت د اساسي قانون د جوړولو لپاره شرایط او معیارونه پوره کړي؟ د دې قانون د جوړېدو او د تصویب تګلاره او منځپانګه څه ډول ده؟ د پښتنو ته د حقوق پوهانو ځوابونه په دې راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت چې په تیرو دوو کلونو کې حکومتي چارې بیل کوم قانون مخته وړي، اوس وایي چې د اساسي قانون د جوړېدو لپاره یې کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات وروستیو کې په خپل ایکس پاڼه دا خبر تایید کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری اژانس هم راپور ورکړی چې اوس مهال د سترې محکمې تر لارښوونې لاندې د اساسي قانون د جوړېدو کارونه روان دي. د طالبانو د اساسي قانون د جوړېدو د څرنګوالي او منځپانګې په اړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات خلکو او رسنیو سره شریک شوي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد موده وړاندې طلوع نیوز ته ویلي و چې د اساسي قانون په جوړېدو یې کار پیل کړی دی او له بشپړېدو وروسته به یو شمېر شوراګانې او د دوی د حکومت رسمي کابینه هم اعلان شي. خو د اساسي قانون د جوړېدو مراحل، تصویب او منځپانګه څه ډول شرایطو ته اړتیا لري؟ دې پوښتنې ته په ځواب کې په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې رئیس سید عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل.
پر ساختن قانون اساس
د اساسي قانون د جوړیدو لپاره باید د افغانستان په کچه یو لوی کمیسیون جوړ شي. تصویب دلی باید د خلکو پر رای او یا هم رفرندوم وشي او یا هم د انتخابي لوی جرګې له لارې تصویب شي. د اساسي قانون منځپانګه باید د اتباعو حقوق او ازادۍ تعریف، د دولت اساسات او د درېګونو قواو څرنګوالی مشخص کړي.
د ویلو دا چې د طالبانو حکومت په خپله لومړۍ دوره کې، یعنی 1996 تر 2000 لومړۍ کې، بېل کوم قانون حکومتي چارې مخته وړلې. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د سترې محکمې قاضي او د حقوقي چارو کارپوه عتیق الرحمن حبیب بیا وایي د مشروعیت لپاره نړۍ اوس مهال له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل نه لري او دوی د یو ډیموکراتیک نظام د جوړېدو لپاره هیڅ هم نه دي کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل لري دا چې په دې قانون کې د یو ډیموکراټ او ولسواکي ټولنې معیارونو ته پام وشي او که د طالبانو پلویان بیا هم د یوې مشابه ایډیالوژۍ پر بنسټ په لویه جرګه کې دا قانون تصویب کړي، پر بنسټ به نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت ونه پیژني.
لر ډیموکراتیکي پلوه شاید د سیاسي ټولن پیژندنې، فرهنګ، انسان پیژندنې، چاپیریال ساتنې، اقتصاد او نور مسایل په دې قانون کې ځای نه شي او ټول د یوې اسلامي مقدسې کلمې په مختاړې او رستاړې وپیچل شي. دا قانون به د یوې ډیموکراتیک یا ولسواکې ټولنې داسې نسخه نه وي چې پر بنسټ یې نړۍ طالبان په رسمیت وپیژني.
تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو په اساسي قانون کې به کوم موضوعات انغاړل شوي وي. خو کال وړاندې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت معین عبدالکریم حیدر یوې خبري غونډې ته ویلي وو افغانستان اساسي قانون ته اړتیا نه لري او د هیواد چارې د قرآن او اسلامي قوانینو پر بنسټ حل کېدای شي. هغه زیاته کړې وه د خلکو ستونزې اوس مهال د حنیفي فقې پر بنسټ حلېږي او که مشر دوی ته د قانون د جوړېدو امر وکړي د قرآن او حنیفي فقې پر بنسټ به بشپړ قانون جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان اوسنی رژیم په کور دننه او نړیواله کچه د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو پر وړاندې د ځپونکو سیاستونو په عملي کېدو تورن دي. خو دا ټول موضوعات طالبانو رد کړي او تل یې ادعا کړې چې دوی د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد د همدې ځپونکو اقداماتو له امله د طالبانو اوسنی رژیم په مشروعیت نه دی پیژندلی. د مخکنی جمهوری نظام اساسي قانون 2012 ماده وو. دا قانون په 1902 لمریز کال کې لویې جرګې تصویب کړ. په دې قانون کې د دولتداري او نورو مسایلو تر څنګ ډیموکراسۍ، فردي حقونو او انتخاباتو ته هم پاملرنه شوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. آذربایجان په لانجمنه ناګورنه قرهباغ سیمه کې پوځي عملیات پیل کړی دی. باکو دا د ترهګرۍ پر ضد عملیات بللي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي روسیا د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په دې لانجمنه سیمه کې چې 16 ساعتي ځواکونه یې پکې میشت دي د کړکېچ ته اندېښنه لري، خو له دې سره سره به خپل ماموریت ته دوام ورکړي. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
آذربایجان وای په جلا شوی ناګورنه قرهباغ سیمه کې د پوځي اهدافو پر ضد چې هغه قانوني بللي عملیات پیل کړی دي. د هیواد ویلي چې په سیمه ییزه کچه د ترهګرۍ ضد دغه اقدام وروسته له هغې شوی چې نن د ورځې په لومړیو کې په 2014 کې شپږ تنه ووژل شول. د توپخانې بریدونه نن لږ وروسته له هغې پیل شول چې باکو د ارمنستان ډلې چې هغه ورانوونکي بللي په هغو 2014 کې په لاس لرلو تورنې کړي چې د پوځ 4 پرسونل او 2 ملکي وګړي د ناګورنه قرهباغ په هغه سیمه کې ووژل شول چې د روسیې پولیسو تر کنټرول لاندې ده. آذربایجان نن په یو خبرې کړې اعلامیه کې وزل بیا ټینګار کړی چې په دغو عملیاتو کې به ولسي خلک او ملکي تاسیسات نه پنښه کیږي او یوازې به قانوني پوځي هدفونه له منځه وړل کیږي. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوي چې د تروریزم ضد دغو عملیاتو په اړه د روسیې 16 ځواکونو قومندانۍ او د ترکیې روسیې د څارنې ګډ مرکز ته هم معلومات ورکړل شوي دي. د آذربایجان دفاع وزارت په یو جلا اعلامیه کې په ناګورنه قرهباغ سیمه کې د ردی ارمنستان پوځي ځواکونه تورن کړي چې جلا شوې سیمې ته څیرمه د اقدام په ولسوالۍ کې د آذربایجان پر پوځي پوستو بریدونه کړي دي. د ارمنستان دفاع وزارت په ناګورنه قرهباغ سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د شپې له 2 بجو راهیسې د ارمنستان د پولې په اوږدو کې نسبتا وضعیت آرام و. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون یو غړي تیګران ابراهامین په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې آذربایجان په دروغ ناګورنه قرهباغ پر ترهګرۍ تورن کړی او سیمه کې پوځي اهداف په نښه کړی دي. په ناګورنه قرهباغ کې ډیری خپلواک خبریال مورات ونیان ازادي راډیو ته تایید کړ چې د آذربایجان توپخانی په سیمه کې په شدت اندازې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخارو په موسکو کې خبرلانو ته وویل چې روسیه په سیمه کې چې سولسات ځواکونه یې میشتې کړکېش ته اندېښنه لري، خو زیاته کړه چې ځواکونه به یې خپل ماموریت دوام ورکړي. په سیمه کې د روسیې سولسات ماموریت وروسته له هغې پیل شو چې د 2000 میلادي کال په وروستیو کې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ له لنډې جګړې وروسته اوربند وشو. په دغه جګړه کې د هر یوه لوري له 2000 زیات پوځیان ووژل شول. د امریکا او اروپایي ټولنې مشرانو له اذربایجان غوښتي دي چې محاصره شوې سیمې ته چې د خوراکي توکو، انرژۍ او درملو له کمښت سره مخامخ ده، د بشري مرستو د لیږد بهیر اسانه کړي. ارمنستان او اذربایجان د ناګورن قرباغ پر سر چې اکثریت اوسیدونکي یې ارمنیان دي، دوه ځلې جګړې کړې دي. دغه غرنۍ سیمه په نړیواله کچه د اذربایجان د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. روسي چارواکي وایي چې د افغانستان په اړه د مسکو د فرمټ د شپږمې غونډې د اجنډا مهم ټکی به ټولګډونه حکومت او له مخدرو موادو سره مبارزه وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي پرون تاسو خبري اژانس ته وویل چې دا غونډه د روانې میاشتې په 9 د روسیې په کازان ښار کې د طالبانو په ګډون ترسره کیږي. خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف په افغانستان کې ټولګډونه حکومت او لنشي مواد او ترهګرۍ سره مبارزه د مسکو فارمټ شپږ میناسې د اجنډا مهم ټکی دی. ټاکل شوی دا غونډه د روانې میلادي میاشتې په 9 د روسیې په کازان ښار کې د طالبانو په ګډون سره ترسره شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف د دوشنبه په ورځ لټاس خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې چې په دغه ناسته کې به د سیمې هیوادونه په هغو مواردو هم بحث وکړي چې اوس ورته اړتیا لیدل کیږي. د ښاغلي کابلوف په خبره په دې به هم خبري وشي چې طالبان څنګه خپلو مکلفیتونو ته متوجه شي. خو د چارې یو شمېر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماټان بیا دغه ډول ناستو ته ویشلي نظرونه لري. په روسیه کې پخواني افغان ډیپلوماټ غوث جانباز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روسیه د دغه ډول ناستو په ترسره کولو سره غواړي د افغانستان په سیاست کې ځان فعال وساتي.
روسیه په دې توګه غواړي چې د افغانستان هغه کومه سیاسي پروسه چې ده د هغې نه بیرته پاتې نشي، خپل سیاسي راشه درشه طالبانو سره وساتي او کوشش به وکړي یو ځل بیا چې طالبان د منطقې په محور کې او د منطقې د اړیکو په اجنډا کې وساتي.
د ښاغلي جانباز په خبره د دې ناستې بل هدف د سیمې په کچه د ټیکاو رامنځته کول دي. په روسیه کې بل افغان شونونکي شیر حسن حسن بیا په دې باور دی چې روسیه او د سیمې هیوادونه د دغې ناستې له لارې غواړي له طالبانو سره د ترهګرۍ په تړاو خپلې اندېښنې شریکې کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د دې په لټه کې ده چې په افغانستان کې هم او د افغانستان له لارې مرکزیت یا هم د تروریزم ځنی فعالیتونه او د دهشتګرۍ او د افراطیت ځنی ګواښونه متوجه دي.
سره لدی چې د طالبان حکومت وین زبی الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال احمد زیات کل روان میلادي کال د جولای میاشتې په 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف د امیر خان متقی سره لیدلی او هغه د مسکو فارمټ د ناستې بلنلیک ورسپارلی. د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد هم هغه مهال رسنیو ته ویلی و په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی حضور مهم دی. د مسکو فارمټ دغه شپږمه ناسته کې به د طالبانو په ګډون روسیا، هندوستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي ګډون وکړي. د ویلو د مسکو فارمټ د غونډو بهیر په 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې د افغانستان د تیر جمهوری نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي ادارې یونسکو ویلي چې له 2020 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو او ځوانانو په شمیر کې 6 میلیون کسان زیات شوي چې له ښوونځي پاتې دي. د دې سازمان د شمیرنو له مخې اوسمهال په نړۍ کې له ښوونځیو د پاتې ځوانانو او ماشومانو ټول شمیر 250 میلیون ته رسېدلی.
د ملګرو ملتونو د زده کړو، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په راپور کې راغلی چې له 2021 کال راهیسې په نړۍ کې د هغو ماشومانو او ځوانانو شمیر 6 میلیونه زیات شوی او اوسمهال دا شمیر 250 میلیونه کسانو ته رسېدلی. د یونسکو له لوري ورکړل شوې شمیرې ښیي چې له ښوونځیو د پاتې شویو زده کوونکو ډیری هغه نجونې دي چې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوې دي. د یونسکو په اعلامیې کې د دغې ادارې د عمومي رئیس ادري ازولا له قوله ویل شوي که څه هم په تیرو لسیزو کې د زده کړو د کیفیت ښه کېدو لپاره ډیر کار شوی، خو اوس مهال خوانځیو د پاتې ماشومان او ځوانانو شمیر د ډیرو دو په حال کې دی. اغلی ازولا ویلی ک نړۍ غواړي چې د میلیونونو ماشومانو راتلونکي تبان شي، نو ژر تر ژره دې د هغوی د ژغورلو لپاره لاس سره یو کړي. د 2018 میلادي کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لتګ منه شوي، او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونه هم د دوی په وړاندې وتړل شول. طالبان ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن دي، خو د ښځو د ازادیو د محدودولو په برخه کې د دوی فرمانونو افغان میرمنې د ښځو فعالان او د بشري حقونو نړیوالې ادارې اندېښمنې کړي. د نړۍ د ځوانانو استازي مایا د عادل تیر شپه د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیا کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال وویل:
تاسو د افغان ښځو او نجونو لپاره څه وکړل؟ ژمنې وشوې خو وضعیت لا پسې خراب شو. اوس مهال ښځې او نجونې له زده کړو پوهنتون ته له تګ او په ټولنه کې له ګډونه بې برخې شوي. تاسو د دې بحران د حل کافي هڅې ونه کړې او پر هغو کسانو مو فشار رانول چې دا وضعیت رامنځته کړی. زه دلته له خپلو افغان خویندو سره د یووالي لپاره ولاړه یم.
په همدې حال کې د لسم ټولګي وی افغان زده کوونکی مریم رسولي ازادۍ رادیو ته وویل:
که زده کړې نه وای بندې شوی، نو موږ به اوس د فعالو وړ او انګیزه لرونکو نجونو شاهدان وو. ما په خپله تحصیلي ژوند له لاسه ورکړ. په راتلونکو دوه کلونو کې به مې دنده اخیستې وه، او هغه موقف ته رسیدم چې تل مې تمه درلوده.
دا په داسې حال کې ده چې د همدې اونۍ د دوشنبې په ورځ له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو دوه کاله پوره شول. په افغانستان کې زده کړو ته د نجونو لاسرسي په نوم د یو کمپاین غړو تیره ورځ د دوه تیاره کلونو په نوم یو پرانیسته لیک خپور کړ. دا لیک چې په افغانستان کې د یوشت ښوونځیو د ښځینه زده کوونکو او په پاکستان او افغانستان کې د کډوالو افغانانو لخوا د نړۍ مشرانو ته لیکل شوی، په کې راغلی چې 230 ورځې وشوې چې نجونې له ښوونځیو پاتې دي او د زده کړې حق ترې اخیستل شوی.
قدر من اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو ځانګړی پروګرام تندې څنګه خپرېږي، خو دا د دې خپرونې وروستی راپور. د کابل جلال آباد لویه لاره له درې ورځو راهیسې د غره د ښویېدنې له کبله بنده ده. سلګونه موټر هر ورځ له دې لویې لارې چې د هیواد ختیځ له کابل سره نښلوي تیریږي، او سوداګریز توکي په ځانګړي ډول میوې او سبزیجات پاکستان ته وړي.
د کابل جلال آباد لویه لاره د یک شمې ورځې راهیسې د غره ښویېدنې له امله د کابل دروازې په 3 کیلومترۍ کې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د دې لویې لارې د بندېدو له امله خلک او سوداګر وایي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د میوو او سبزیو ځینې سوداګر وایي د کابل جلال آباد لویه لارې بندېدو د هغو موټرو مخه نیولې چې پاکستان ته میوه او سبزیجات لیږدوي، او دې وضعیت دوی اندېښمن کړي. د تازه میوو او سبزیجاتو یو سوداګر محمد یمین وایي په دې ورځو کې د لارو د بندېدو له امله ډېر زیان لیدلی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
درې ټیلره موټر مو له نورو لارو نشي تلی، او په څرخی پړه کې ولاړ دي. د انګورو درې موټره مو په تورخم کې ولاړ دي. میوه او سبزي یوه یا دوه ورځې وخت لري. داسې څوک پاتې نه دي چې زیان یې نه وي لیدلی.
په ورته وخت کې د ترانسپورتي شرکتونو ځینې مالکان هم وایي د کابل جلال آباد د لوی لارې د تړل کېدو له امله موټر چلوونکي ختیځو ولایتونو ته نه ځي. د یو ترانسپورتي شرکت مشر مهدي اسفي ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به موټر چلوونکو د سوداګرو توکي په 5000 افغانیو لیږدول، خو وروسته له دې چې دغه لاره بنده شوې اوس په 9000 افغانیو هم د سوداګرو توکي د افغانستان ختیځ ته نه لیږدوي.
هم د سالنګ او هم د جلال آباد مسیر بند دی. په دواړو لارو کې له ستونزو سره مخ یو او ډرایوران نه ځي. هغه تړون چې موږ له ډرایورانو سره کړی دی په هغه به یې نه ځي، او زموږ له وسه هم پوره نه ده چې له هغې به یې زیاتې پیسې ورکړو.
هغه زیاته کړه که دا لاره ژر خلاصه نه شي، سوداګر، ترانسپورتي شرکتونه او خلک به نور هم له ستونزو سره مخ شي. د طالبانو حکومت د فوایدامي وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس د سه شمې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د دوی کاري ټیم د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په همکاري د خلکو او موټرو د تګ راتګ لپاره بدیل فرعي سړک پرانیستی.
د کابل جلال آباد لویې لارې په غرخویدنه سیمه کې د فرعي سړک د مسافر وروونکو موټرو د تګ راتک پر مخ پرانستل شو. د یادونه ورده چې لغره څخه د رخویدلو غټو ډبرو او خاورو لعمل د سرک فرش او استنادي دیوالونه زیانمن شوی دي، او نوې جوړ شوې بدیل سرک یا فرعي سرک د لویو باروړونکو موټرو د تګ راتک ظرفیت نه لري.
د فواید عامه وزارت ویندوی چې باروړونکو موټر د لتبن او کاپیسا د تګاب لوسوالۍ لاري خپل توکي لیږدولای شي. د کابل جلال آباد لوی لار د افغانستان له مهمو ترانسپورتي لارو څخه ده چې کابل د هیواد له ختیځو ولایتونو سره نښلوي. دا لاره په تیرو کلونو کې هم کله ناکله د بارانونو، سیلابونو او غره ښویدنې له امله تړل شوې ده.
د شپې 9:30 شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته تاند څنګه پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ په بازار کې نن د هاوان د یوې زړې مرمۍ په چاودنه کې د یوې کورنۍ دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو بیان کې ویلي چې ماشومانو د سرګلوله په یو دښته کې موندلې وه، خو مخکې له دې چې په بازار کې پر کباړ و پلوري چاودېدلې ده. د تیرو جګړو پاتې ناچاود توکي او ماینونه لا هم د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خلکو ژوند ګواښي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویاند یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډیر لرې دي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. جان کربی دا څرګندونې بیګا یوې خبري غونډې ته په وینا کې وکړې او ویل د طالبانو پر وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې. هغه زیاته کړه چې طالبان د حکومتولۍ او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. کربی د ترهګرو ډلو په اړه د خبرو پر مهال وویل په افغانستان کې القاعده شبکه یقینا ډیره کمزورې شوې او نه بریښي چې بیا به راژوندی شي، خو کربی دا هم وویل چې امریکا په افغانستان کې پر ټولو تروریستي ډلو څارنه کوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي له 2018 کال وروسته د هغو ماشومانو او زلمیانو په شمیر کې 6 میلیون تنه زیاتوالی راغلی چې له زده کړو پاتې دي. د یونسکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د دې شمیر د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې له 6 د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو او په پوهنتونونو کې د نجونو پر تحصیل د طالبانو بندیز او تر څنګ په ټوله نړۍ کې د زده کړو د پرمختګ د بهیر پر وړاندې روان رکود دی. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې خبرداری ورکړي چې که د اوکراین ټوټې کېدو ته اجازه ورکړل شي، معنا به یې دا وي چې د نړۍ هیڅ هیواد خوندي نه دی. ښاغلی بایدن به په خپله نننۍ وینا کې چې ځینې برخې یې له مخکې خپرې شوي وو وایي چې روسیه په دې باور ده چې نړۍ به بالاخره ستړي شي او د اوکراین د لندې کولو اجازه به ورکړي، خو پرته له دې چې له عواقبو سره یې مخامخ شي. د هغه د وینا متن زیاتوي چې نړیوال باید د دې بربند اشغال پر وړاندې ودرېږي څو دا خبره یقیني شي چې د سبا ورځې د احتمالي یرغلګرو مخه نیول کېږي. او د امریکا دفاع وزیر وایي اوکراین په تیرو دریو میاشتو کې د روسي ځواکونو پر وړاندې په یرغلیزو عملیاتو کې ثابت پرمختګ کړی. لویټ آستن دا څرګندونې نن د اوکراین او د متحدانو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې وکړې. ټاکل شوی د جرمني په رامشټاین لویا پوځي اډه کې د 500 هیوادونو پوځي او دفاعي مشران ګډون وکړي. دا د رامشټاین د فارمټ 15مه غونډه ده، خو د اوکراین نوی دفاع وزیر لومړی ځل ګډون پکې کوي. رستم عمروف چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د نویو بدلونونو په ترڅ کې د دفاع وزیر په توګه ټاکل شوی، ویلي چې د اوکراین د 13 میاشتنۍ جګړې د نویو اړخونو په لټه کې دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام، اله دا خبر و یو ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې د 1402 کال په کانکور کې د ګډونوالو شمیر کم و. د طالبانو حکومت د ازموینو د ادارې لخوا اعلان شوې شمیرې ښیي چې د 1402 کال د کانکور په ازموینه کې څه باندې 80,000 کسانو ګډون کړی و، خو د تیرو کلونو په پرتله چې د کانکور د ګډونوالو شمیر پکې تر 2000 رسیده، سک کال د کانکور ګډونوال کم وو. په پیل کې په دې اړه یو راپور لرو، که تر پای را سره وای نور مطالب به هم واورئ. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې د 1402 کال د کانکور پایلې اعلان کړې چې 4204 تنو پکې ګډون کړی وو. که څه هم د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقی حقانی او د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د کانکور د پایلو د اعلان په محل ادا وکړه چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کانکور ګډونوال ډېر وو، خو د ګډونوالو د هغو شمیرو له مخې چې په تیرو کلونو کې د ازموینو د ملي ادارې لخوا اعلان شوي ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کانکور ګډونوال ډېر کم وو. د ازموینو د ملي ادارې د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1401 کال کې 1300 سره، په 1400 کال کې 1300 او په 1399 کال کې 200 کسانو د کانکور په ازموینو کې ګډون کړی وو. د پوهنتونونو ځینې مخکینی استادان او د کانکور ګډونوال په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت لاملونه بیلابیل بولي. د سګنی کانکور یو ګډونوال ریحان احمدزی وایي دا چې سږ کال نجونې د کانکور په ازموینه کې نه وې او ورسره د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، ځکه د کانکور ګډونوال هم کم و.
سږ کال په کانکور کې زموږ خویندې ګډون نه و کړی چې دا واقعا د تاسف وړ خبره ده، او دې ترڅنګ یو شمیر اقتصادي ستونزې دي چې باید شاګردان آمادګي نه و تعقیب کړي نو کانکور کې ګډون نه شو کړلی.
سین الله سیال چې تیر کال د کانکور په ازموینه کې بریالی شوی وایي روان وضعیت ځوانان بې انګیزې کړي چې له امله یې په کانکور کې ګډون کم شوی او انډیر یې له بریالي کېدو وروسته هم پوهنتونونو ته نه ځي.
زمونږ ډپارټمنټ ته تقریبا 90 نفرو کامیاب شوی وال، او له دې جملې څخه 80 نفرو سبتنام کړه او په 80 کشن نفرو چې وو زمونږ ټولګي ته راتلل، او په شلو محصلینو کې تقریبا اوس 15 محصلین پاتې دي. او شاید داسې لاملونه ولري، یو دا چې اقتصادي لاملونه دي، او بل طرف ته داسې یوه فضا حاکمه شوې ده چې دلته د پوهنتون محصل چې د هغه اهمیت نه لري، یعنی کار اهلی کار ته نه ده سپرل شوی، او د پوهنتون محصلین هم ډېر پریشانه کړي دي، ځکه که دوی د پوهنتون څخه پاره هم شي نو دوی ته په خپله برخه کې کار او دنده چې د هغه نه پیدا کېږي، نو چې دوی ته په خپله برخه کې له فارغت وروسته کار او دنده پیدا نه شي نو بیا د پوهنتون ویل څه معنا.
د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جانداد جهانی د زده کړو په اړه د چارواکو غیر مسؤله څرګندونې او زده کړو ته ارزښت نه ورکول د دې لامل بولي چې لوړ زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کم شي. ښاغلی جهانی ازادي راډیو ته وویل
د دې تیرو کلونو اعداد او ارقام ته وکتل شي په واضح ډول باندې لیدل کېږي چې د طالبانو له حاکمیت سره د کانکور په ګډونوالو کې بنیادي توګه باندې کموالی راغلی. په د طالبانو له حاکمیت څخه مخکې وختونو کې شاوخوا 2000 یا تر 2000 پورته ګډونوال موږ درلودل په کانکور کې، ولې تیرو دو کلونو کې دا تعداد په بنیادي توګه باندې کم شوی دی؟ لکه د طالبانو د حاکمیت په لومړي کانکور کې شاوخوا 1300 نجونو او هلکانو ګډون درلود، سې د تیرو کلونو یعنی 2000 ګډونوالو په نسبت باندې یو ډېر کوچنی رقم دی. او سږ کال له بده مرغه سې د نجونو هم په کانکور کې ګډون نه درلود، یوازې 90 کسانو په کانکور کې برخه اخیستې وه. د ما په نظر باندې د دې بنیادی عوامل یو خو د زده کړو بې ارزښته ګڼل دي، لکه مثلا په افغانستان کې په اوس وخت کې د عصري زده کړو په اړوند باندې غیر مسؤلانه څرګندونې کېږي، لکه مثلا یې زده کړې مبح بولي یا مهمې نه بولي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر انید احمد مویلي وو هر شی چې ډېر تخریب کړی وي، ډېر ورانه کړی وي، هغو ته مثلا لوړ امتیازات ورکول کی. همدارنګه اقتصادي وضعیت زما په نظر باندې یو بل فکټور دی. اوس وخت کې د افغانستان یو لوړ اقتصادي جمعیت یا نفوس دی په خطر خطې لاندې ده، نو دا په دې معنا باندې سي د ورځې لپاره په کافي اندازه باندې د غذا نه سي دوه وخته غذا نه سي تهیه کوله، نو کله سي په یو هیواد کې د خلکو بنیادي ضرورتونه پوره نه وي طبیعي ده. هلته اول خو خلک علاقمندي نه لري سي زده کړو ته ادامه ورکړي، دویم دا ده سي نه شي کولای مثلا خلک هغه یو محصل سي د کورنۍ سرپرستي مدار یو کورنۍ د غذا او د ډوډۍ پیسې نه لري، نو څنګه به کولای شي هغه تمویل او سپورټ کړي؟ یعنی زما په نظر باندې موږ که چیرې د تیرو کلونو ارقامو ته وګورو یا اوسنی وضعیت ته وګورو، موږ د یو زوال په مسیر باندې روان یو. نو په راتلونکو کلونو کې ممکن تر دې هم د کانکور د ګډونوالو تعداد کم شي. نو د افغانستان د مسلکي زده کړو په اړوند باندې موږ نشو کولای ډېر خوشبینه اوسو.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد عبیدالله وردګ وایي ډیر ځوانان په دې نیت لوړې زده کړې کوي چې په راتلونکي کې په هماغو څانګو کې کار وکړي. خو د نوموړي په خبره دا چې اوس په مسلکي بستونو کې هم طالبان خپل وسلوال ګماري او هغوی ته لومړیتوب ورکوي، له دې امله د کانکور د ګډونوالو شمیر راکم شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د زده کوونکو انګیزه لمنځه تللې ده، او دوی د زده کړو لپاره کوم انګیزه نه لري او کوم مثبت تصویر د دوی سره نشته دی چې زده کړې د څه لپاره باید وشي. په عموم کې تاسو ګورئ چې په تیرو دوو کالو کې د علم د روا او ناروا په هکله باندې بحثونه کېږي چې دا په خپله باندې خلکو ته او زده کوونکو ته په یو ډول باندې ښایي چې یعنې کوم کار چې تاسو کړی، کوم زده کړې چې تاسو کړی، دا دومره ډېرې د ارزښت وړ نه دي او تر اوسه پورې د دې روا بودن او ناروا بودن هم معلوم نه ده. په تیرو دوو کلونو کې چې کوم ټاکنې کېږي، کومې مقررې کېږي، هغه ټول داسې کسان انتخابیږي او داسې کسان مقررېږي چې هغه اکثریت زده کړې نه دي کړې او یا د زده کړو په هکله باندې حداقل هیڅ معلومات نشته دي. نو خلکو ته دغه ښودل کېږي که یو څوک زده کړې هم وکړي نو نتیجه به یې هغسې نه وي لکه د دوی چې څنګه تمه ده.
ښاغلی وردګ ادعا کوي که د زده کړو بهیر او ارزښت نه ورکول په همدې ډول دوام ومومي، په راتلونکو کلونو کې به د کانکور ګډونوال نور هم کم شي. په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت په اړه د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې ویان نسیم ګل سهار د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په کانکور کې د ګډونوالو د کمښت په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پوهنتونونو لسګونو استادانو دندې پرېښي او بهر ته تللي، همدا ډول د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلی او ورسره طالبانو په ډېرو مسلکي بستونو کې خپل کسان ګمارلي دي چې له امله یې د افغانستان تحصیلي سیستم له ګڼو ننګونو سره مخ شوی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کېږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابی سره وکړي.
نورالحق حیدر انګلیسی ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسی خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستې، معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کېږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کېږي، چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي، چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده، چې هغه به لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیاله اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه، او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فولبرایت بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام ده دی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو، خو پرېږدم مې نه.
ننګیاله اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه غو دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز یې سي دوی ورته وي، او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده، چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وي، بیا په څنګ کې ځینو نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي، چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات تور و، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې، نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي. په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوطی دوی کار کړی کنه، نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
په افغانی ټولنه کې لماشوم تو به هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسب نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپل ستونزو د حل په خاطر په خزینو پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه ته غږیدلی.
د کور کارونه سي معمولا متاسف سیمو کې د کور مربوط کې یا د ښځو مربوط کې هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه داسې نارینه دي، مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کې په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي سي، مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده، یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولې ده چې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هر ارکان په دا کارونو کې هېڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي. دا کارونه د ښځو مربوط کې، یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم همدغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطي مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې د چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي؟ زموږ مور دی، زموږ پلار دی. که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په واجبه ده.
دا یو خصوصي پوهنتون محصل احسان الله وایي ډېر کله داسې پیښېږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار ده چې په داسې وخت کې هم ځوانان خپله ځان ته څه وکولی شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پېښېږي تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کړو. زه محصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي، ما په خپل ځان لپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان لپاره خپل کالي سره کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان لپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي، نه کوی سده دي. کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي، ښځې کوي.
دا چې کور کې خپل کار نه کوي، مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ تا ته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام ستر وک څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېرې کسانې نزده کوي او د نزده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي چې نه اړتیا نه ورته پېښېږي. خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنه یي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنه کېږي، هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلمه چې په خپله یې پخه کړمه یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا دی چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو دا دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماسه وکړي او یې زده کړي. بل خبره دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګي پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی ده چې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دی وایي ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاته سوی یم. یعنی ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و ما په خپله کولی شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي منځلې ما خوښېږي نه، خو مطلب زده مې دي.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو اوریدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه یې زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. دغه ځوان پوهیالی ملک مر نومیږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کول وس به نه رسېږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی، باید سړی وکړي.
که راته وایي چې خپل هم په کور کې کار کوي،
کله چې کور کې وم دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبره تر اخیستلی شم، بیا بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کړم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي. اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر تر منځ ویشل شوی نه دی. نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نرنه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول، بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالي به مینځي او بستره بوټ بل کار به کوي او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څه؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډیر خار زولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرېنښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دی وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه. نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي، خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دی دا بیا زده کړه هم غواړي. نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دې ورسره پیسلا د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلی وکړي، یا یوه ورځ دوی ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، دغه جریان دی ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، اسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پېته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12 41.